360 میں پاکستان آئی ایم ایف مذاکرات. اسلام آباد 9 ماہ کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی دوسری قسط کے لیے پر امید کیوں ہے, جانیں گے آج کے شو میں.
موجودہ حکومت نے بہت سارے ایسے اقدامات کرے ہیں, تاہم ابھی انہیں بہت سارے اور بھی اقدامات کرنے چاہیے جس کی ضرورت ہے, جس میں ٹیکسیشن سر فہرست ہے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستانی روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں جب تقریباً 2 ماہ پہلے اضافہ ہونا شروع ہوا تو پہلے چند دن کی بے یقینی کے بعد معیشت کی بہتری کے لیے ملک کے اندر ایک امید بھی بننا شروع ہوئی. اس وقت اسٹاک مارکیٹ انڈیکس اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, کرنسی تقریباً مستحکم ہے اور ترسیلات زر یا ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے. تاہم تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ ملک میں معاشی سرگرمیاں ماند پڑی ہیں. مثال کے طور پہ گاڑیاں بنانے سے لے کر ان کی خرید تک میں کمی آئی ہے. ملک کی سب سے بڑی برآمد یعنی ٹیکسٹائل گیس کی قیمت میں اضافے یا عدم دستیابی کی وجہ سے شدید مشکل میں ہے, نئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. اس وقت پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ اس سال جولائی میں 9 ماہ کے لیے ہونے والے 3 ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی 70 کروڑ ڈالر کی دوسری قسط کے لیے مذاکرات جاری ہیں. اس حوالے سے ابھی حتمی نتیجہ تو آنا باقی ہے, لیکن ایک بار پھر ٹیکس بڑھانے, اخراجات کم کرنے اور قرضوں کو ریسٹرکچر کرنے یا دوست ممالک کے پاس جانے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے بعد کیا صورتحال ہوگی ملکی معیشت کی, اور پاکستان پر سب سے زیادہ دو طرفہ قرض چونکہ چین کا ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے پاس کیا حل ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب کے پاس اور جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے مذاکرات کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے. ثاقب, حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں کیا پیش رفت ہے اب تک اور حکومت نے کچھ کہا ہے اس حوالے سے؟
اسد, آج دوسرا ہفتہ چل رہا ہے اور اب کنفیوژن کی طرف یہ مذاکرات جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کا وقت پاکستان میں موجود ہے اور اسلام آباد میں یہ مذاکرات جاری ہیں, اور ان مذاکرات میں پالیسی لیول ٹاکس اب جاری ہیں, اور اس میں سب سے اہم جو اس وقت جو ایشو ہے وہ ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کا. پاکستان کو اس سال بھی کوئی تقریباً 28 سے 30 ارب ڈالر کی رقم جو ہے وہ ادا کرنی ہے پاکستان کو بیرونی قرضوں کی مد میں, اور اس حوالے سے سب سے اہم کنسرن یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کی جانب سے یہ نیکسٹ ٹرانش جو کہ 710 ملین کی تقریباً بنتی ہے وہ جاری کر بھی دی جائے تو کیا پاکستان کا یہ جو بیرونی ادائیگیوں کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو پائے گا؟ فی الحال اس کا جواب ہے کہ نہیں, اور اسی وجہ سے آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کنسرن شو کیا جا رہا ہے, اور آئی ایم ایف کی ٹیم کی جانب سے اطلاعات کی آ رہی ہیں کہ ان کی ٹیم نے پاکستان میں تعینات یو اے ای کے سفیر سے بھی ملاقات کی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا یو اے ای سمیت دیگر جو ممالک ہیں وہ پاکستان کو ایکسٹرنل فائننسنگ گیپ کو کم کرنے میں یا ختم کرنے میں مدد فراہم کرنے جا رہے ہیں یا نہیں. حکومت نے اس حوالے سے کچھ بیک اپ پلانس بھی پیش کیے ہیں حکومت نے, اور اس بیک اپ پلان میں سب سے اہم ہے ایس آئی ایف سی, جیسے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل جو بنائی گئی تھی اب سے چند ماہ پہلے پی ڈی ایم کے دور حکومت میں, اور اس کا پلان یہ پیش کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہاں پر جو نئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور اس انویسٹمنٹ سے کافی زیادہ توقعات وابستہ ہیں, اور یہ انویسٹمنٹ مینلی جو ہے وہ مڈل ایسٹ کنٹریز یو اے ای, سعودی عرب اور قطر سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں کہ وہ آنے والے مہینوں میں یہاں پر موجود ہوں گی, اور اس سے جو ہے پاکستان کا جو جو بین الاقوامی ادائیگیوں کا جو مسئلہ ہے وہ کسی حد تک ریزالو ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن
تو ایک چیز ثاقب, اگر اس حوالے سے آپ ایڈ کرتے چلیں, حکومت کو بین الاقوامی فائنینسنگ کے حوالے سے جو گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ریونیو کلیکشن کا بھی بڑھانے کا کہا جا رہا ہے, ایسی اطلاعات بھی ابھی ہم نے دیکھی میڈیا میں, تو کیا واقعی حکومت ٹیکسٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے یا اس دفعہ پھر انڈائریکٹ ٹیکسز پہ انحصار کرنا چاہے گی؟
ایبسولیٹلی, حکومت نے ایک اور پلان بھی پیش کیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ اگر کسی شارٹ فال کی وجہ سے, اب تک تو آئی ایم ایف نے جو ایف ڈی آر ہے اسے بہت اچھا پرفارم کیا, لیکن اگر کسی وجہ سے شارٹ فال آ جاتا ہے تو اس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے جو بیک اپ پلان پیش کیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریٹیلرس کو اور جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو مزید ٹیکس کے ٹیکس ایکٹ میں لایا جائے گا, اور یہاں پر یہ کافی زیادہ انالسٹ جو ہیں وہ بات یہ کہتے رہے کہ یہ ایسے سیکٹرس ہیں جہاں پر بہت زیادہ دولت موجود ہے لیکن وہ ٹیکس کی مد میں کچھ بھی ادا نہیں کرتے ہیں, اور حکومت کا یہ پلان یہ ہے کہ نیکسٹ جو اگر اس طرح کا کوئی شارٹ فال ہوتا ہے تو ان سیکٹرز کو بھی ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاور ٹیرف کو بھی ری ایڈجسٹ کیا جائے گا.
بہت شکریہ محمد ثاقب, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے ہمیں کہ آئی ایم ایف کے مذاکرات پہ اس وقت تک کیا پیش رفت ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اس بار جو مذاکرات ہو رہے ہیں ماضی کے مقابلے میں اس بار ایسا کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان بہتر فوٹنگ پر ہے اور اس بار سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی کس جلد ملنے کی امید کیوں ہے؟ محمد ثاقب نے اس حوالے سے چند ماہرین سے بھی بات کی.
یہ پہلا ہم آئی ایم ایف کا وزٹ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3 سالوں میں, کیونکہ پاکستان نے ساری کمپلائنس آلموسٹ مکمل کر لی. گیس کی بڑھانا رہ گیا تھا جو حکومت پاکستان نے پچھلے دنوں گیس پرائزز میں بھی انکریز کر دیا.
ٹیکس ریونیو کلیکشن ٹارگیٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ٹارگیٹ سے بھی زیادہ ہے, اور تمام قسم کے آداب جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ, پرائمری ڈیفیسٹ انڈر دی کنٹرول ہیں. جو ڈالر اور روپی پیرٹی ہے اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں وہ بھی انڈر کنٹرول ہے, جو آئی ایم ایف کی لمٹ کے اندر اندر ہے.
آنے والے دنوں میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک کوارٹر اور تھوڑا سا ٹف ہوگا, پھر آپ دیکھیں گے انفلیشن بھی نیچے آئے گی اور پھر جو معاشی ایکٹیویٹیز ہیں وہ دیکھنے میں نظر آئیں گی. خاص طور پہ تھوڑا سا ہمیں سگنل ملنا شروع ہو گئے ہیں, خاص طور پہ جو سیمنٹ کی سیل بڑھی ہیں, کار سیل امپروو ہوئی ہیں, یہ تو نہیں کہوں گا کافی بہتر ہو گئی ہیں, لیکن چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں.
ٹھیک طرف جا تو رہے ہیں لیکن سلو جا رہے ہیں. جو لوگ جس اسپیڈ سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹرن اراؤنڈ کر جائیں گے, ایسا کچھ ہوگا نہیں. 2024 بھی ابھی ہمیں تکلیفیں دے گا, یہ اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. پھر اوپر سر پہ 11 فروری کا الیکشن کھڑا ہے, اس میں جو آپ کے انڈیکیٹرز موو ہوں گے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی, یہ سب کو نظر آ رہا ہے. اور یہی ڈر ہے کہ یہ مشکلات جو جاتے ہی ہوئی اکانومی تھوڑی سی بہتر ہوئی وہ خراب نہ کر دے.
ہماری جتنی بھی سیاسی حکومتیں آئی ہیں, خاص طور پہ یہ آخری 2 حکومتیں, انہوں نے سیاست کو ہمیشہ ترجیح دیے اور ریاست کو قربان کیا, یہ فیصلے نہیں کرے. موجودہ حکومت نے بہت سارے ایسے اقدامات کرے ہیں, تاہم ابھی انہیں بہت سارے اور بھی اقدامات کرنے چاہئیں جس کی ضرورت ہے, جس میں ٹیکسیشن سر فہرست ہے. ابھی ایگریکلچر ٹیکس ہے, ریٹیلر پر ٹیکس ہے, پراپرٹیز پر ٹیکس ہے, اور اس کا پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہے, وہ عمل تیز کرنا چاہیے.
انہوں نے غیر مقبول فیصلے کرنے میں کوئی جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا, اور خاص طور پہ جو اصلاحات ہیں پاکستان میں وہ بہت ہی غیر مقبول ایک ٹاپک ہے. کوئی بھی سیاسی حکومت اس کو چھیڑنا نہیں چاہتی, لیکن نگراں حکومت نے کافی احسن طریقے سے ان چیزوں کے اوپر کام کیا. خاص طور پہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا, سبسڈیز کا خاتمہ کیا, گیس کے اوپر سے سبسڈیز کا خاتمہ کیا. آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 350 ارب روپے کا ہمیں اینولی لاس ہو رہا تھا گیس کے پرائزز نہ بڑھانے کی وجہ سے,
کیونکہ پاکستان کو اگلے 2-3 سال میں کم سے کم بھی 30-40 ارب ڈالر کی جو ہے بیرونی قرضہ اتارنا ہے, اور اس قرضے کو اتارنے کے لیے آئی ایم ایف کا لون لینا لازمی ہوگا. ایک لانگ رن ایک بڑا لون پاکستان کو لینے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ آئی ایم ایف کا لون لینے کے بعد ہی دوسرے بائی لیٹر اور ملٹی لیٹر ڈونرز جو ہیں وہ پاکستان کو فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں. عوام کو بہت کم ملتا ہے, اور ایسی اکانومی میں تو بالکل ہی کم ملتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ انفلیشن کنٹرول ہے تو فوڈ انفلیشن آپ کی کنٹرول نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو رہی, بھائی آپ 25 کروڑ عوام ہو گئے اور چھوٹا سا ملک ہے, آپ کی فوڈ سیکیورٹی ختم ہے. ابھی آپ کو ویٹ امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے, چائے یہ کیش ڈالر میں ہی ہوتی ہے, یہ کوئی آپ کی روپی میں نہیں امپورٹ ہو سکتی. آپ بھلے گاڑیوں کی امپورٹ بند کر لیں, ایسنشیل تو امپورٹ کریں گے نا. تو عوام کے لیے مہنگائی کم ہونا, جاب کریٹ ہونا, یہ ابھی بہت دیر ہے.
ظفر موتی کا یہ کہنا کہ ابھی عوام کے لیے مہنگائی کم ہونا اور جابز کریٹ ہونا, اس میں کافی وقت ہے. ڈاکٹر اختر افضل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ فیل گڈ فیکٹر اتنا زیادہ کیوں ہے اس بار. اختر, فیل گڈ فیکٹر کتنا پائیدار ہے اس وقت, کیونکہ کوئی سرمایہ کاری تو نہیں ہو رہی, کاروباری سرگرمی بھی ہم دیکھ نہیں رہے کہ بڑھ رہی ہے. آٹو سیلز کے ابھی میں کل ہی نمبر دیکھ رہا تھا, 40% سے زیادہ کی کمی ہے اگر ہم منتھ آن منتھ بیسس پہ دیکھتے ہیں تو.
I think thank you very much Asad for taking me on the show. I think feel good factor basically is ki hai ki hamari jo baseline hai wo itni kya kehna chahiye tashvishnak rahi hai pichle ek saal ke andar ki humne kai dafa aise dekha ki Pakistan ki economy bilkul default ki nahaj ke upar khadi hui thi. So I think jab log us situation ساتھ پاکستان کے اب کے اکنامک حالات کو کمپیئر کرتے ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی ایک فیل گڈ فیکٹر نظر آتا ہے, یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید حالات اتنے خراب نہیں ہیں. اوور آل پہلے کے مقابلے میں حالات بہتر ہیں, لیکن اگر آپ عام آدمی کی سچویشن دیکھیں جس میں انفلیشن ہے, جاب کریشن ہے, یا اوور آل جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے, وہ میرا خیال ہے کہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے جہاں پر وہ پہلے تھی.
تو اسٹاک مارکیٹ میں جو تیزی ہے اقدس, اکثر اس کو معاشی مینیجرز جو ہیں ان کی طرف سے معاشی بہتری کی ایک علامت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے, کیا موجودہ تیزی پاکستان کے معاشی حالات کی کسی بھی طرح سے ریفلیکشن ہے؟
میں نہیں سمجھتا. میرا خیال ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ایک بیرومیٹر ہے اوور آل کانفیڈنس کا, جو لوگ فیل کرتے ہیں, یا جو جس کو کچھ اکانومسٹ اینیمل اسپرٹس کہا کرتے تھے, یہ इकोनॉमी की ओवरऑल जो रियल इकोनॉमी की जो सिचुएशन है जिसके अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, लोगों को जो इन्फ्लेशन फेस हो रही है या जॉब क्रिएशन है, उसको किसी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करती। हाँ, एक इनकरेजिंग साइन तो है कि लोग हमारी इकोनॉमी के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं पहले के मुकाबले में, और आपने देखा कि वो रिकॉर्ड उसने नंबर्स तय किए हैं हमारी स्टॉक मार्केट में। तो ये आने वाले दिनों में अगर इस मोमेंटम को मेंटेन किया जाए तो ये इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन बजाते खुद स्टॉक मार्केट इकोनॉमी की जो हेल्थ है उसका मेरा ख्याल है कि एक इंडिकेटर नहीं है।
तो रुपए की कदर में जो हमने सितंबर के पहले हफ्ते के बाद से बेहतरी का सिलसिला देखा था, ऐसा लगता है कि वो भी अब रुक गया है, क्योंकि दोबारा से IMF के साथ मुजाकरात और आने वाले माली साल के हवाले से आलमी इदारे की कंडीशंस पर जो है खबरें इस वक्त मार्केट में हैं। तो आपके ख्याल में रुपए की कदर में ये बेहतरी मसनूई थी?
मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि जो स्टेप्स लिए गए थे, स्पेशली जो इन्फ्लेशन को स्मगलिंग को रोकने के हवाले से जो स्टेप्स लिए जा रहे थे, आई थिंक उनका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट हुआ। लेकिन अभी कुछ दिनों में हमने देखा कि जो IMF के साथ पाकिस्तान की नेगोशिएशंस चल रही हैं, कुछ लोगों ने शायद ये समझा कि शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हालात इतने अच्छे नहीं है, तो उन्होंने फिर से शायद मार्केट के अंदर रुपी बेचना और डॉलर खरीदना शुरू कर दिया है जैसे कि पहले हो रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही आपके नेगोशिएशन IMF के साथ सक्सेसफुली कंक्लूड होगी जो कि होने जा रही है, आप फिर से रुपी की वैल्यू में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखेंगे डॉलर के हवाले से।
तो नई कंडीशंस की भी बात हो रही है कि IMF की तरफ से शायद नई कंडीशंस भी आ जाएंगी, और अगर ऐसे इकदाम की शरायत लगाता है IMF जिनसे आवाम पे फिर से बोझ पड़े, तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत की जानिब से इन पर अमल दरामद अब आसान होगा, कुशन बचा है इसके लिए?
देखें, ये गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, ये एक केयर टेकर सेटअप गवर्नमेंट है जिनका
अक्सर अफसल से हमारा रबता मुनकता हुआ है। दोबारा से प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से दोबारा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक्सर अफसल, आप हमें हमारे साथ थे और हमसे बात कर रहे थे इस हवाले से। अमरीकी यूनिवर्सिटी विलियम एंड मैरी के तहकीकी इदारे एड डेटा की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने पाकिस्तान को 21 सालों में 68 अरब डॉलर से ज्यादा फ्राहम किए हैं, जिनमें से 98% कर्ज है। एड डेटा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में चीन से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर है। मोहम्मद साकिब इसकी तफसील बता रहे हैं।
आपने ये तो सुन रखा होगा कि पाकिस्तान पर कर्जों का कुल हुजूम 125 अरब डॉलर के लगभग है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने चीन का कितना कर्जा चुकाना है? 68 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 68 अरब डॉलर से भी ज्यादा, जो पाकिस्तान के मजमूई कर्जों का 50% से भी ज्यादा है। इस वजह से 67 बिलियन डॉलर्स की रकम वो है जिसकी वापसी की जिम्मेदारी खुद हुकूमत पाकिस्तान ने उठा रखी है। अमरीकी तहकीकाती इदारे एड डेटा की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान को सन 2000 से 2021 के दरमियान चीन से मजमूई तौर पर 70 अरब डॉलर्स की रकम मिली। इसमें सबसे ज्यादा रकम तवानाई के शोबे में 40%, बजट सपोर्ट के लिए 13% और 14% रकम ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए मिली। इस अरसे में पाकिस्तान तवानाई के शोबे में चीन से एशिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला मुल्क रहा है, जबकि ट्रांसपोर्ट और सीपैक के लिए हाईवेज, पुल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के शोबे में पाकिस्तान चीन से कर्ज हासिल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रहा है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में चीन से सबसे ज्यादा 36 अरब डॉलर्स का कर्ज हासिल किया। इसके बाद तहरीक इंसाफ के दौर में 19 अरब डॉलर्स, जबकि नून लीग की हुकूमत से पहले पीपल्स पार्टी के दौर में 10 अरब डॉलर्स और परवेज मुशर्रफ के दौर में भी 4.1 अरब डॉलर्स का कर्जा चीन से हासिल किया गया। एक साल में सबसे ज्यादा कर्ज साल 2017 में लिया गया, जो तकरीबन 14 अरब डॉलर्स था, लेकिन 2018 में नई हुकूमत के वजूद में आने के बाद कर्ज लेने में बतदरीज कमी देखने में आई और फिर पाकिस्तान को ज्यादातर कर्ज बजट खसारों को पूरा करने के लिए दिया जाता रहा। इस डेटा से इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान को चीन से मिलने वाली रकम में 98% कर्ज है, जबकि सिर्फ 2% ग्रांट यानी इमदाद है। बहुत से लोग समझते हैं कि चीन की जानिब से दिया गया ये कर्जा एक जाल यानी डेट ट्रैप है, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक को फंसा दिया गया है, लेकिन कई माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है, बल्कि ये हुकूमत की खुद की मिसमैनेजमेंट और बैड पॉलिसी डिसीजंस का नतीजा है।
ये डेट ट्रैप नहीं होगा। डेट ट्रैप इस वजह से बना है क्योंकि हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं। हमने CPEC को एज अ होल नहीं देखा, हमने उसका फेस टू जो है उस पर बिल्कुल काम नहीं किया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज नहीं लगी, और इसी वजह से आज जो हमने इन्वेस्टमेंट आई थी डॉलर्स में آج جب اس کا پروفٹ واپس جانا ہے تو ہمیں دشواریاں ہوں گی.
کیا ہم سے زیادہ بھی چین نے کسی اور ملک کو قرضہ دے رکھا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں, روس اور وینزویلا, جنہوں نے بالترتیب 169 ارب ڈالر اور 112 ارب ڈالر کے لگ بھگ رقم چین سے لے رکھی ہے. سال 2014 سے 2021 یعنی صرف 7 سال کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ چین نے دنیا کے غریب ممالک کو مجموعی طور پر 680 ارب ڈالر اور امریکہ نے 319 ارب ڈالر فراہم کیے. آخری بات, رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان میں عوامی رائے, میڈیا میں جذبات اور اشرافیہ میں چین کے لیے مثبت رائے میں اضافہ دیکھا گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چین کی جانب سے پاکستان میں توقع سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ بطور قرض لی گئی یہ رقم چین کو واپس کب اور کیسے کی جائے گی, اور کیا اس رقم سے پاکستان کے شہریوں کو بھی مطلوبہ فوائد حاصل ہو پائیں گے؟
واپس کب اور کیسے کی جائے گی یہ رقم, یہ بہت بڑا سوال ہے. ایشیا میں پاکستان توانائی کے شعبے میں چین سے سب سے زیادہ قرض لینے والا ملک رہا ہے. ٹرانسپورٹ اور سی پیک کے لیے, ہائی ویز اور دیگر انفراسٹرکچر بنانے کے لیے بھی پاکستان چین سے قرض لینے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. کس حد تک پاکستان اس قرض سے فائدہ اٹھا سکا ہے اور کیا ملک پر اس وقت موجود چین کے قرض کو اسلام آباد کے لیے ڈیٹ ٹریپ کہا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. یونیورسٹی آف ورجینیا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر طیب صفدر. طیب, کیا پاکستان کے لیے چینی قرض کو ڈیٹ ٹریپ کہا جا سکتا ہے یا پاکستان کے مجموعی قرض کے بارے میں بھی کچھ ایسی ہی رائے بنتی ہے؟
جی, بہت شکریہ سر. پہلے تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ از اے ڈیٹ ٹریپ. آئی تھنک اس وقت جو حالات تھے اس کے حساب سے ڈومیسٹک جو ریکوائرمنٹس تھی, پولیٹیکل ریکوائرمنٹس تھیں, جو اس وقت معاشی حالات تھے, بجلی کا جو بحران تھا اس میں جو ہے وہ ہمیں پیسے کی ضرورت تھی, اینڈ دین یو نو اٹس اسٹارٹڈ فرام دیر. جو دوسری آپ نے سوال پوچھا ہے مجموعی قرضے کا, دیکھیں ایک جو ایک عالمی سطح کے اوپر جو سسٹم ہے اس میں اسی طرح جو ہے وہ کام چلتا ہے کہ آپ اور پیسے لے کے پچھلے پیسے جو ہے وہ اتارتے ہیں. سو آئی تھنک اوور دیر از ویل, آئی ڈونٹ تھنک اٹس دیٹ بگ اے پرابلم. لیکن سوال اس سے زیادہ اہم اصل یہ ہے کہ آپ پیسے کو استعمال کہاں کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا, آپ کی رپورٹ میں جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ بہت بڑا حصہ آپ کا جو آپ پیسے لے رہے ہیں وہ شارٹ ٹرم استعمال کر رہے ہیں بجٹری سپورٹ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ حکومت استعمال کر رہی ہے اپنا روز مرہ کا خرچہ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, جو کہ ایک مسئلہ ہے. کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پیسے کو بیسکلی جو ہے وہ روز مرہ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ نہیں کر رہے ہیں آپ اس پیسے سے کہ آپ کوئی انڈسٹری لگا رہے ہیں یا آپ اس کو کسی جو ہے وہ پروڈکٹیو چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. سو آئی تھنک جو آپ کے اپنے ونس اگین مسائل ہیں ان سے شارٹ ٹرم ڈیل کرنا جو ہے وہ اس کے لیے پیسہ استعمال کرنا قرض کا وہ خاصا پریشان کن ہے.
لیکن طیب کیا یہ ہسٹوریکلی ایسا ہی رہا ہے؟ بیکاز 100 ارب سے زیادہ کا قرض ہے, 100-125 ارب ڈالر کا قرض ہے بیرونی قرض پاکستان کا, اندرونی قرض کی تو ابھی ہم بات بھی نہیں کر رہے بیکاز وہ بھی ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تو یہ اتنی بڑی جو اماؤنٹ ہے یہ جب بھی لی گئی اسی طرح سے یوز کی گئی کہ صرف ڈے ٹو ڈے خرچے پورے کر لیے جائیں اور لانگ ٹرم ویژن کوئی نہیں تھا, یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پیسے خرچ کیسے کرنے ہیں اور وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکے یا ٹرانسفارم اس طرح سے نہیں ہو سکے کہ کسی کا کوئی فائدہ ہو اس میں؟
جی, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ایک تو دو چیزیں میں اس میں گزارش کروں گا. ایک جو ہم ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں ایڈ ڈیٹا جو استعمال کرتا ہے, اٹس اے ونڈرفل ڈیٹا سیٹ, لیکن جو ہم ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں پبلک ڈیٹ کی وہ ذرا ایکسپینسو ہے. جس طرح آپ کے جو پچھلے آپ کی رپورٹ تھی اس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے جو انویسٹمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے سی پیک کے اندر, مثلاً بجلی کے جو کانٹریکٹس ہیں ان کو بھی ایک ڈیٹا جو ہے وہ قرض کے طور کے اوپر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. اور اس کی وجہ بڑی میکس اے لاٹ آف سینس, کیونکہ ان بجلی کے قرضوں کے پیچھے حکومت پاکستان کا سوورن گارنٹی ہے. سو سوورن گارنٹی کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان یہ اپنی جو ہے وہ گارنٹی کر رہی ہے کہ اگر کوئی الیکٹریسٹی پروڈیوسر جو ہے وہ جو ہے اس کو
ڈیفالٹ کرتا ہے یا پیسہ نہیں دیتا,
حکومت پاکستان جو ہے اس کو جو ہے وہ اٹ ول سپورٹ اٹ اینڈ اٹ ول میک شیور دیٹ اٹ از پیڈ. اچھا, اس ان کانٹریکٹس کی جو ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی چینیوں نے آ کے جو ہے وہ اس کو ایجاد نہیں کیا ہے. ان کی ہسٹری جو ہے وہ 1990 سے جو ہمارے آئی پی پی کے کانٹریکٹس ہیں وہ اسی طرح پبلک جو ہے پبلکلی گارنٹیڈ جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں اینڈ دیٹ از کنسیڈرڈ ایز انویسٹمنٹ اور دیٹ ہیز ہسٹوریکلی بین کنسیڈرڈ ایز انویسٹمنٹ. سو جب ہم 67 ارب ڈالر کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک اچھا سائزبل چنک 28 ارب جس طرح آپ نے فرمایا یا آپ کی رپورٹ میں دکھایا گیا وہ انرجی سیکٹر کا ہے. تو اگر آپ اس کو جو ہے وہ سائڈ پہ کرتے ہیں تو دین اٹ بیکمز مچ لیسر. جو دوسرا آپ نے سوال کیا وہاں پہ جو ہے وہ اگین ہمارے اسٹرکچرل مسائل جو ہے وہ آ جاتے ہیں جو کہ یہ ہیں کہ آپ کے خرچے زیادہ ہیں اور آپ کی جو پروڈکٹیو اکانومی ہے اس کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان قرضوں کا حجم جو ہے وہ پورا کر سکے. اور چین نے کیونکہ اتنا پیسہ دیا ہوا ہے تو ان آرڈر ٹو انشور کہ ان کا پیسہ واپس کیا جائے وہ اور قرضہ دیتے ہیں. اگین یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو چین نے ایجاد کی, ہم نے بہت دفعہ پہلے دیکھا ہے ہمارے جیسے ممالک میں, پاکستان جیسے ممالک میں, جس میں اس طرح کی سپورٹ دی جاتی رہی ہے ان آرڈر ٹو انشور کہ یہ جو پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں وہ اس ملک کے مثلاً چین کے بینکس فیس نہ کریں. رائٹ, اگر بینکس کو جو ہے وہ پیسہ نہیں دیا جائے گا تو وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوگا آن چائناز اون اکانومی. سو دا بیسٹ وے ٹو ڈیل ود اٹ از کہ آپ اور پیسہ دے دیں اور آپ اس کو جو ہے وہ ری چینل کریں ٹوورڈز.
تو چائنا اپنی معیشت کو بچانے کے لیے بھی پاکستان کو اس وقت پیسہ دے رہا ہے. تو ایک چیز میں تھوڑا سا ٹیکسز کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. اس وقت جو ٹوٹل کلیکشن ہے پاکستان کی ٹیکسز کی, اس کی وہ سالانہ ادائیگیوں سے بھی پاکستان کی کم ہے. اس طرح کی مثالیں اور بھی ہیں ہسٹوریکلی یا کسی اور ملک کی بھی اسی طرح سے نظام چل رہا ہے؟
سر بہت سارے ممالک کا اسد, یہ جو اسپیشلی ود دس پوسٹ کووڈ ورلڈ دیٹ وی آر لیونگ ان, اس میں بہت سارے ممالک ہیں جو ڈیٹ جو ہے وہ ڈسٹریس میں آئے ہیں. اینڈ اگین ان کے مسائل بھی ہمارے والے ہیں. آپ کی ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ لو ہے, آپ کی پروڈکٹیو اکانومی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں جو ہے وہ گروتھ دیکھی اس نے جس طرح دیکھنی چاہیے تھی. انہوں نے پیسہ زیادہ لیا ہے انفراسٹرکچر کے اوپر خرچ کرنے کے لیے, دوسرے ایسے کام کرنے کے لیے. تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں, سب سہارن افریقہ میں بہت سارے ایسے ممالک کی جو ہے وہ ہمیں اگزامپل ملتی ہے جن کے مسائل اس طرح کے ہیں, اس نوعیت کے ہیں جو ہمارے مسائل ہیں ان ٹرمز آف لو ٹیکس کلیکشن, خرچے زیادہ ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں.
تو پاکستان کی اپنی معاشی پالیسیوں کو اگر ہم انالائز کریں تو وہ کتنی ذمہ دار ہیں قرضوں کو اس حد تک پہنچانے کے لیے اور بہتر یوٹیلائزیشن کے لیے, ان ادر ورڈز اگر ہم بات کرتے ہیں جو نہ ہوئی جو؟
دیکھیں یہ تو ایک پرانی کہانی ونس اگین چلی آ رہی ہے کہ آپ آج کے دن کو گزارنے کے لیے جو ہے وہ پیسے لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں اچھا یار اگلا بندہ جو ہے وہ خود ڈیل کرے گا. اس کا کچھ جو ہے وہ تعلق پولیٹیکل سائیکل سے بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں جب آخری 2-1 سال ہوتے ہیں حکومت کے تو وہ خرچہ جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں. بٹ ایون اپارٹ فرام دا پولیٹیکل سائیکل, سیڈلی وی آر کاٹ ان دس جو ہے ایک ایسی سچویشن میں پھنس چکے ہیں جس میں شارٹ ٹرم ریٹرنز جو ہیں وہ ان کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو لانگ ٹرم ریٹرنز. جس طرح جو ہے ونس اگین آپ اگر ڈیٹا کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ جو پیسہ انڈسٹری میں یا مینوفیکچرنگ میں چین کی طرف سے آیا ہے وہ دیٹ از نیگلیجبل, اور اسی پیسے نے آپ کی جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی کو آگے لے کے چلنا ہے یا آپ کے ایکسپورٹس کو جو ہے وہ امپروو کرنا ہے یا ایسی چیزیں کرنی ہے جس سے آپ کا یہ جو ایک سائیکل بنا ہوا ہے ڈیٹ کا, جس میں آپ ہر 2-3 سال بعد آپ 5-5.5% کے اوپر گرو کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹس کا جو ہے وہ کرائسس ہو جاتا ہے. تو یہ پرابلم ہمارا ونس اگین بنیادی اور اسٹرکچرل ہے.
طیب لاسٹ میرے پاس ایگزیکٹلی 30 سیکنڈس ہیں, مجھے یہ اگر بتا سکیں کہ اتنے سرمایہ کاری کے پروجیکٹس ہونے کے بعد جابس کیوں کریٹ ہوئیں؟
دیکھیں اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو سیکٹر جن کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے دیئر کیپٹل انٹینسو, اس میں ویسے بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں جابس کریٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ونس دیز کنسٹرکشن پروجیکٹس آر اوور تو دیئر ناٹ سسٹینیبل جابس دیٹ آر بینگ کریٹڈ. ونس اگین آپ کا جب اکنامک پرابلمز آتے ہیں تو آپ کو ایکسپینڈیچر کو نیچے کرنا پڑتا ہے. جب آپ ایکسپینڈیچر نیچے کرتے ہیں تو وہ والی جو نوکریاں ہیں مثلا سڑکیں بنانے والے,
بیسیکلی وہ سیکٹرز ایسے نہیں تھے کہ جن میں جابس نکل سکتی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب صاحب, سر آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولې شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټ کی خاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپل پخه پرونی وګورئ
او لخغه زایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ
سروسی
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولې شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټ کی خاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانه پانسې او خپل پخه پرونی وګورئ
او لخغه زایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ
Thank you. امریکا غږ آشنا تلویزیون د نننې خبرونې د خبرونو سرټکی. پاکستانی سناتورانو د افغان کډوالو له استلو سره مخالفت کړی. خود پاکستان حکومت وایي اکثریت افغان کډوال په خپل خوخه له پاکستانه وتلی. د انډونیزیا ولسمشر سپینا ماڼۍ کې له بایدن سره کتلی او د وفندوسو مسلمانو هیوادونو په استازیتوب په غزه کې د اوربند غوښتنه کړې. او د متحده ایالاتونو او چین ولسمشران جو بایدن او شی جنګ پینګ په داسې حال کې د چهارشنبه په ورځ ویني چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د پرمختګ توقعات کم دي.
سلامونه نیکی هیلی. نن سه شنبه د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو هم لیدلی شئ. ساسو کوربه سمیع الله جلال زای. د پاکستان په سنا کې پرون یو شمیر سناتورانو د پاکستان پر حکومت د افغان کډوالو د استلو لامل نیوکې وکړې. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې له پاکستان څخه افغان کډوال په خپل خوخه وزي او یوازې یو کم شمیر د پاکستان حکومت استلی دي.
پرون د پاکستان په سنا کې له دغه هیواد په زور د افغان کډوالو د استلو په ناندریز بحث کې د پاکستان یو شمیر سناتورانو له پاکستان څخه د افغان کډوالو استل ناقانونه وبلل. د پاکستان د کورنوی چارو وزیر وویل چې زیاتره افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوی. د پاکستان په سنا کې د پرون د بحث پر مهال سناتور مشتاق احمد خان وویل چې له پاکستان څخه د افغانانو ایستلو د پریکړې پر خلاف د پاکستان سترې محکمې ته ځي.
بشري حقوق کی بڑی پیمانه پر
خلوړه کې چې بشري حقوقونو څخه سرغړونه شوې ده. د هغوی کاروبارونه نیول او غصب شوې دي. پولیسو او امنیتی ادارو پر هغوی تاوتریخوالی کړی. هغوی ځورولی دي. د دوی پر وړاندې یو پروپاګاندا شوی دی. هغه خلک چې ستاسو سره تاریخي اړیکې لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کومې اړیکې دي هغه د نړۍ د هیڅ دوه هیوادونو ترمنځ نشته. د غاړو د لمنځولو او هغو کې د خلل رامنځته کولو هڅه شوې ده.
د سناتورانو توندو نیوکو ته په خبرګون کې د پاکستان د کورنوی چارو وزیر وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه په پیښور کې د طالبانو له کونسلګری سره په دوامدار توګه همغږي کیږي او د پاکستان څخه یوازې هغه افغان کډوال ایستل کیږي څوک چې دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
ټوټل 294000 لوګ ټوټل جو غوې
تر ننه 300000 افغانان بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. په دغه 300000 کې 292000 افغانان په خپل خوخه بیرته ستنې شوې دي. دوی چې بیرته افغانستان ته په زور تلل ته نه دي مجبور کړي چې چا لاسه نیولې وي او په ټریک کې کېنولې وي. د دې منادار چې یوازې 8000 افغانان حکومت لیګلې دي.
خو له پاکستان څخه افغانستان ته ستنیدونکي افغان کډوال بیا د پاکستانی چارواکو له خوا د دوی سره د زور زیاتی خبره کوي.
مسله خدا د زله کوټه را بار کړم ل خپل سره را وېستم ولته ولارسه بیا ولړم په کوټه کې مې د ټکټر دا پرچی کاټ کړی ده د نفرو پرچی مې کاټ کړی ده ولته به ډایرک اوړې وسې دلته دروازې ته ورلم یبسي والا مې نه پریدي پرون ټول ورځ په دروازه کې ځلې.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر علي وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پاسپورت د سفر کولو پر خلاف په چمن کې لنګدې یوې میاشتې راپدې خوروان پرلته په وینا کې پر طالبانو د یادې موضوع په اړه د دریز نه څرګندولو له امله نیوکې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزی د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته په سفر تللی. احمد الله چیوال، شنه تلویزیون، واشنگتن.
د بخنی د نړیوال سازمان د سویلی آسیا څیړونکي زمان سلطانی امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې په جل ډول دی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو افغانستان ته د شړلو او په ډلیز ډول د غوی زارول بند کړي. ښاغلی سلطانی وایي چې په کډوالو کې د افغانستان د حکومت په خوانی کارکونکي ژورنالستان فعالان او میرمنې شامل دي چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخ دی.
زمانی سب ډیر زیات مننه تاسو د وخت نه. د نومبر لومړی نیټه څخه وروسته پاکستان یا پاکستانی چارواکو پریکړه کړې چې غیر قانوني کډوال لغفلي خاورې وباسي. په دې کې چا وران هم شامل دي. په اړه ستاسو نظر؟
به عرض سلام خدمت شما و برندگان نهایت گرامی شما. ما جدا و به صورت آنی خواستار توقف دستگیری و دیپورتیشن یا اخراج اجباری مهاجرین افغانی از پاکستان هستیم.
ولی تاسو تشویش پیدا شو په دې برخه کې او دا تشویش یا اندیښنه څومره جدی ده؟
نگرانی هایی که ما داریم، یکی از بعد از سقوط حکومت قبلی افغانستان، UNHCR یا سازمان ملل متحد یک اعلامیه دارد که بر اساس از او هیچ افغانی نباید به اجبار به افغانستان برگردانده شود به دلیل مسائل امنیتی و ای که ممکن است حقشان یا حقوق انسانی و حقوق بشریشان در افغانستان نباشد. دو، شمار زیادی از کسایی که طرف پاکستان یا کشورهای همسایه رفتند، اونا کسایی هست که زیر حاکمیت ولفر طالبا با دستگیری و شکنجه و حتی قتل های فراقانونی روبرو هست. نمونه از او را اگر شما بخواهیم ببینین، کارمندای حکومت قبلی هست که در ظرف کمتر از دو سال 218 کارمند حکومت قبلی که اکثرش نیروهای امنیتی بوده به صورت فراقضایی در افغانستان کشته شده و شمار زیاد دیگه دستگیر شده. همینطور ما میبینیم خبرنگارا، همینطور میبینیم فعالین مدنی و همینطور میبینیم فعالین سیاسی یا کسایی که صدای اعتقاد از خلاف داره در افغانستان با مشکلات به شمول دستگیری، به شمول شکنجه، به شمول دستگیری رو داره. و یک مسئله دیگه ای است که زنا و دخترها در افغانستان از هیچ حقوقی در واقع زیر حاکمیت طالبان برخوردار نیست، یعنی دسترسی به تحصیل نداره، دسترسی به کار نداره. اخراج از اینا به این معناست که اینا رو در یک برزخ یا در جای روان میکنه که دیگر امیدی دسترسی به تحصیل نداره، امیدی دسترسی به کار نداره و حقوق اولیشان به شمول برآمدن از خانه برشان محدود هست.
یاد بخنړیوال سازمان لپاره دا مسله تر اوسه پورې په پاکستان چارواکو سره خبرې کړې دي، دا یو ځواب تاسو ته وو؟
ما تا هنوز تلاش کردیم در موارد متعددی با برای مقامات پاکستانی نوشته کردیم و در موارد اعلامیه داشتیم و در موارد مشکلات مهاجرین افغانی در پاکستان هم مستند کردیم که اونجا هم با مشکلات متعدد روبرو هست، به شمولی که به صورت قانونی و غیر قانونی دستگیر میشه، در گاهی موارد را مجبور بشه که برای آزادی خود پول پرداخت بکنه. و در کنار از این یک مسئله دیگر میخواستم در افغانستان بگم این هست که در افغانستان فعلا با یک مشکلات عمیق بشری روبرو هست که شماره کسایی که به کمک‌های برای پیشبرد زندگی به کمک ضرورت داره از 18 میلیون به 29 میلیون نفر رسیده که تقریبا 3 برابر جمعیت افغانستان میشه.
که څه هم تاسو تشویش وخود، خو په خپل طالبان او حکومت یا طالبان وای چې دا خلکو ته په افغانستان کې اوس په اصطلاح کولی شي په آرامه توګه ژوند وکړي او د کډوالو د بهتر استنېدو لپاره چمتووالی هم نیولی دی.
خب نمونه وضعیت زیر حاکمیت طالبان جناب متی الله اوسا هست که بدون هیچ گونه دلیل برای مدت 7 ماه در زندان ماند. نمونه دیگرش جناب رسول پارسی هست که بیش از چند ماه هست در زندان طالبا هست، صرف در فیسبوک خود فکر کنم از طالبا انتقاد کرده. نمونه دیگرش جولیا هست، نمونه دیگرش ندا پروانه هست. نمونه زیادی از این وجود دارد که زیر حاکمیت طالبا فعلا در زندان هست بدون از اینکه اقدام خاصی برخلاف طالبا کرده باشه، جز ای که خواستار حقوقشان بوده باشه، جز ای که از پالیسی های تبعیض‌آمیز طالبا انتقاد کرده باشه.
نړیوال بنسټونه ستاسو د سازمان په شمول د کډوالو د وضعیت تحقیقولو لپاره څه کولای شي او څه باید وکړي؟
ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی با حکومت پاکستان در تماس شود و خواستار توقف آنی یا جدی اخراج اجباری مهاجرین افغانی از پاکستان شود.
بیا هم خره خلاصوس زو د اسرائیل او حماس جګړې ته پر غزه د اسرائیلو جګړه اوس هم دوام لري او اسرائیلی ټانکونه د غزه یو شمیر سیمو ته رسیدلي چې یو مورید د الشفا په نوم یو روختون ته د اسرائیلی ټانکونو نږدې کېدل دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اسرائیلو څخه د احتیاط غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې ملکي خلک باید خوندي وي. د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا غږ د ډیوا څنګ همکار رحمان بونیری صاحب غزه ته نږدې په اسرائیلو کې د یو د جګړو ورستۍ حال به د واخلو بنرای صاحب پروگرام ته په خیر اغلس دغه د جګړو د تازه وضعیت پر راته وایي چې جنگ په څه حال کې دی.
زه په اشکلور خار کې باندې د شپږ میله فاصله کې د غزه د شماري تړانګې څخه زه اوس د جازونو غګونه د ما په وخت کې روان دي. غګونه راځي او چې کله 14 وشي یا هم د بریدو شي نو د هغه غږ زبور ما جګړه روانه ده. د جګړه کې تر ټولو غټ زیات زیان چې دی هغه روښتونو ته شوی دی او په دې روښتونو کې نږدې په شپږ دیر شو کې دوی شپټه په ولاړ دي. یوازې سوار لسکار کوي هغه سوار لسکون بجلی نشته دی. ملګرو ملتونو چې کوم د صحت نړیواله ادارې ولې چې دا روغتونونه دا سرکاري لکه یو حاضرته جوړ شوې وي. اوبه پکې نشته، بجلی پکې نشته، خوراک پکې نشته، دوایانې پکې نشته. اوسم حمله کیږي د روغتونونو کې ګڼ شمیر خلک جوړ شوې دي. نړۍ د صحت نړیوالو ادارې کړي هم پکې شامل دي. او البته د اسرائیل ځواکونو دا وایي چې حماس وسلوالو د روغتونونو د انساني ډال په توګه یا د مورچې په توګه کارول او دغه ته پټ کنستي خندقونه یا ټنلي یا سورمونه چې دی هغه ورنستي دي. تاسو څنګه وویل د غزې په شمالي تړانګه کې اوسم جګړه روانه ده او له هغه ځای جنوب په لا زرګونو په شمره کې خلک کډوال کیږي لګیا دي.
بونیر صاحب ویل کیږي چې د حماس او چارواکي د بنیول شوی کسانو د خوشی کېدو لپاره کوم شرط وړاندې کړی؟ جزئیات تاسو سره کوم شرط څه دی؟
و دا ستر لوی خبر ده د حماس چکم واکمنی دا غو یو عسکری وینګ ده یا څنګه دا القسام بریګیډ دا غو په ټلګرام باندې نن یو خبر خور شوه ده. کوم چې رويټرز خبري اداري هم تصدیق کړي دي هغه کې هغه ویلي دي چې نږدې اوه برمته پرشوي خلک خوشی کول شي. شرط دا یې خو ده کچري تر 15 ورځې پورې په مکمل اوربند باندې اسرائیل عمل وکړي. اسرائیل تر اوسه پورې دې ته کوم جواب نه دی ویلې. البته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره جوړان دی ویلي چې په جګړه کې کچري او وقفاخلي په دې خاطر باخلي چې دا غو برمته پرشوي خلک آزاد شي. القسام بریګیډ او یا کسان ویلي دي په دې کې خزي او ماشومان یاد کړي دي. خدا نه ده باندې بچدا او بیا کسان ولې 200 سلوي خپل نه بلې خواته د امریکای استخباراتي ادارې CIA او د اسرائیل استخباراتي ادارې وصاف چې دا په قطر کې رويټرز خبري ادارې خبر ورکړل چې د قطر په منځګړتو لکم ډیل یا لوزدامه کوشش کوي د برابر د کرښې خلکو د اخلاصولو لپاره.
بونیر صاحب د روسي پښتنو په توګه بشري وضعیت سره ولې خصوصا د دمرستو مسله تاسو د ټپيانو یادونه وکړه د روختونو وضعیت اما دمرستو په اړه هم شکایتونه رسیدلي د دې څه جزئیات در سره دی یا کافي مرستي رسیدي د غزي اوسیدونکو ته کنه؟
او ددا کافي مرسته دا داسې سوال چې څوک هم جواب نه ورکوي او نه ورکول ته تیار ښکاری. هیڅ ملګری ملتونو وایي چې کم ډېرې کمې مرسته روانې دي. بشري مشکل چې دی ستونزه چې د ورسره بل څه واقعي دي بلکې هغه دا دور جوړان دی ویلو کې بشري مرسته سیوا نه پلو شوي اوربن ونه شو نو بشري ناورین ناورین را مخته کېدای شي. ماشومان چې ناروغ دي درملنې د حاجت لري، ښځې چې ناروغ دي درملنې د حاجت لري، ډاکټران چې دي څوارلس روغتونونو کې یوازې کار کوي پکې هم بجلی نشتره د شمال له جنوب تر ته کډوالي روانه ده. لہذا بشري مرستې د غزې تلانګې ته کسه هم امریکای غوښتنه کړې ده چې د سپالونو ته د مرستې رسولو لار ونیول شي. ملګرو ملتونو ویلي دي خو بیا هم د هغه ځای محاصره چې ده هغه اسرائیلي ځواکونو کړې ده. د هوا نه هم بمباري کیږي، لاندې نه هم کیږي او دوی دا وایي تر څو پورې حماس د ماتې نه ورکړي هغه ځای کې به جګړه روانه وي.
بونیر صاحب ډېره زیاته مننه له تاسو او لطفا د ځان خیال ساتئ. تاسو ته ښه وغوړم. مننه.
شکر.
د نړۍ د تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتونو ولسمشر بایدن سره وکتل او هغه ته د نړۍ د 50 اسلامي هیوادونو پیغام چې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه ده وړاندې کړ. پام وکړئ په دې اړه د راپورته.
په داسې حال کې چې اسرائیلو خپل ځمکني عملیات پراخ کړي او په غزه کې هوایي بریدونو ته هم دوام ورکړي، د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د 50 عربي او مسلمانو هیوادونو پیغام په سپینې ماڼۍ کې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ته سپارلی.
اندونیزیا له متحده ایالاتو څخه وښتنه کوي چې په غزه کې د ظلمونو د بندولو لپاره ډیره هڅه وکړي او بند بشریت اړتیا ده.
ښاغلی ویدودو د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سی د بیړنۍ سرمشري څخه یو پریکړلیک راوړی چې په غزه کې د اسرائیلو لخوا د ځان دفاع په نوم د اقداماتو توجیه کول رد کړي دي. دوی د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو پر اسرائیلو د وسلو خرڅولو بندیدل او بشري مرستو ته د لاسرسي د زیاتوالي غوښتنه کړي. خو بایدن د ګډو ګټو لیست وړاندې کړ او د مهمو منرالونو په انتقال کې د اسانتیاو رامنځته کول یې یاد کړل. اندونیزیا په نړۍ کې د نکل تر ټولو لوی زیرمې لري او غواړي په متحده ایالاتو کې د برېښنایي موټرو د بیټریو صنعت ته لاره ومومي. اندونیزیا دغه راز غواړي چې د اقلیم له بحران سره د مبارزې او د سمندري امنیت په اړه همکاري ترلاسه کړي.
موږ د همکارۍ د لوړې کچې د پیلولو او یوې هر اړخیزې ستراتیژیکې ملګرتیا په هکله خبرې کوو.
بایدن د غزې یادونه ونه کړه. د اکتوبر په 8مه د حماس له برید وروسته د اسرائیل په بریدونو کې له 1000 څخه زیات کسان وژل شوی دي.
دوی په ډیرو مسالو کې د اسرائیل کومه موافق دي. په حقیقت کې په نورو مسالو کې د پام وړ پرمختګ شوی. دوی بیل لیدلوري لري. ولسمشر ویدودو د غزې د شخړې په اړه خپل دریځ روښانه کړ او ولسمشر بایدن خپل دوی دواړه فرصت لري چې په درناوي سره د دې مسالې په اړه نظرونه تبادله کړي.
د واشنگتن روستا ویدودو د امریکا په قربتوب د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ پر سرمشریزه کې د ګډون په مخه سان فرانسیسکو ته ولاړ. بایدن به هم د افیک د سرمشریزه په څنډه کې د چین لولس مشر شی جی پینګ سره وګوري. احسان الله ریبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د ټینګېدو غوښتنې زیاتې شوي، اسرائیلیان په دې اړه فکر کوي چې د جګړې پای ته رسیدو څخه وروسته به څه کیږي. د غزې په سرحدي سیمو کې زیات شمیر خلک وایي چې غواړي بیرته خپلو مینو ته ولاړ شي، خو دوی غواړي چې خوندي اوسي. پام وکړئ د لندا ګراتسټین د رپورټ پښتو ژبې ته.
د اکتوبر په اومنیتا د کیبوتس کور ازا پرون د غزې پر دې سرحدي سیمه چې کله د حماس د لیبرید وکړ کورونه ویجاړ کړل. لک تر لګه 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل. له هغې راهیسې د زید پیریانو په کلی بدل شوی دی. اسرائیل شاوخوا 200,000 کسان چې غزې سره نږدې اوسېدل هوټلونو او موقتی ځایونو ته لیږدولی دي. ډېری خلک وایي چې غواړي بیرته خپلو مینو ته لاړ شي، خو په هغه صورت کې چې د اکتوبر 8 نیټې په څیر بیا هیڅکله څه پیښ نه شي. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي یوازې هغه وخت اسرائیلیان خوندي کېدای شي چې حماس په بشپړ توګه له منځه لاړ شي او په غزه کې اسرائیل امنیتي کنټرول وساتي.
غزه به بې وسلې شي او نور به هیڅکله له غزې اسرائیلو ته ګواښ پیښ نه وي. د دې لپاره چې ډار ترلاسه شي چې نور داسې بریدونه ونه شي او تر هغې پورې چې اړتیا وي د اسرائیل پوځ به د غزې په ترانګه کې امنیتي کنټرول په لاس کې ولري تر څو د ترور مخه ونیسي.
په داسې وخت کې چې په غزې کې د ملکي تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د اسرائیل د خپل اصلي متحد ایالاتو لخوا تر فشار لاندې دي تر څو د بشري ناورین مخنیوي لپاره لا ډیر څه وکړي.
په تیرو څو اونیو کې زیات شمیر فلسطینیان وژل شوي دي، زیات شمیر زیانمن شوي دي. موږ غواړو دوی ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره هره ممکنه هڅه وکړو او هغوی ته مرستې زیاتې کړو.
سره لدې چې د اسرائیل مرشان غزې ته د بشري مرستو رسولو سره مخالف نه دي، خو وایي تر هغې چې 240 اسرائیلیان د حماس سره برمته وي اوربند به ونه کړي. د برمته شوو کسانو کورنۍ هم دا غوښتنه کوي. ځینې شنونکي په دې باور دي چې اوربند به ستراتیژیکه تیروتنه وي.
د اسرائیل لپاره اوربند په دې معنا دی چې حماس وګټله، په ډله ییزه توګه یې په وژنو لاس پورې کړی او اسرائیل وبایللی ده. خو موږ به ونه شو کړای چې خپلې خاورې ته امنیت راولو او په سیمه کې خپل دفاعي ځواک مضبوط کړو.
اوس هم په غزه کې جګړه روانه ده. د دواړو خواوو تلفات زیات شوي دي او د جګړې د پای ته رسیدو څرک لا نه لګیږي.
دا هم څو نور لنډ خبرونه. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لاید آستن د دوشنبه په ورځ د سویلي کوریا له نظامی چارواکو سره د دواړو هیوادونو په کلنۍ امنیتي غونډه کې ګډون وکړ. آستن وویل په دې غونډه کې د سیمه ییز امنیت په وړاندې د شمالي کوریا په دوامداره بې ثباته کوونکو اقداماتو او د چین او روسیې په فعالیتونو چې د نړیوال نظم پر اساس قوانین تر پوښتنې لاندې راولي بحث وشو. آستن زیاته کړه چې له سویلي کوریا څخه د امریکا ټینګ ملاتړ پر ځای دی او په دې ملاتړ کې د امریکا بشپړ دفاعي اتومي او د مزایلو قابلیتونه هم شامل دي. دغه غونډه په داسې حال کې وشوه چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ تاوتریخوالی په لوړ حد کې دي. ټاکل شوې ده د افغانستان په بیا رغونه د متحد ایالاتونو د څار د ادارې مشر جان سابکو نن سه شنبه د دغه هېواد د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې په یوې اجتماعي غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې به له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته د افغانستان په اړه د بایډن د حکومت په پالیسیو بحث وشي. د امریکا کانګرس تر دې مخکې هم له افغانستانه د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه اجتماعي غونډې کړي دي. د افغانستان د جمهوري نظام یو پوځي چارواکي سمیع سادات په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دای به هم په دې غونډه کې د امریکا د وتلو په تاثیراتو وغږیږي. د افغان معترضو میرمنو غورځنګ له نړیوالې ټولنې غوښتنې چې د بشري حقونو هغه نقص ته پام وکړي چې افغان میرمنې د طالبانو په واکمنۍ کې ورسره مخ دي. دغو میرمنو زیاته کړې چې په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ته نه پاملرنه بشري جرم دی. دغو میرمنو په ویلامي کې زیاته کړې چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې میرمنې د تاوتریخوالو، شکنجو او وژنو سره مخ دي او خپلو بچیانو ته د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره سختو او شاقه کارونو ته مجبورې شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ به د چهارشنبه په ورځ د آسیا آرام سمندر د اقتصادي همکارۍ سرمشریزي په څنډه کې سره وګوري. د متحده ایالاتونو چارواکي داسې تمه نه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په اړیکو کې کوم پرمختګ وشي. د امریکا غږ بل ګالو د سویل نه په دې موضوع راپور لیکلی.
کله چې جو بایدن او شی جی پینګ په دې اونۍ کې په یو کال کې د لومړي ځل لپاره سره ویني نو د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې د سرمشریزي اصلي هدف یوازې د دواړو خواو خبري ساتل دي. متحده ایالات غواړي چې تاوتریخوالی په شخړو بدل نشي خو ډیر تاوتریخوالی شتون لري. دلتا د جولای په میاشت کې د چین په ختی سمندر کې د متحده ایالاتو یوې الوتکې تا چینی جنگي الوتکا نږدې کیږي او اورونه اوروي. پینټاګون په تیرو دوه کلونو کې د دغه ډول پیښو په سیر نږدې د 200 پیښو راپور ورکړی. د جنوري په میاشت کې د چین د سارنې یوې کوپټنې د متحده ایالاتو فضائي حریم ته داخل شوی وو او د متحده ایالاتو یوې جیټ الوتکې بل اخر د سویلي کارولانا له ساحل څخه د غبالون وغورځو. خو یادې پیخې د دواړو هیوادونو اړیکې پیکه کړي. اوس داسې ښکاري چې اړیکې سمیږي. شی جی پینګ د متحده ایالاتو د سو پلاو سره لیدلې او د اړیکو په اړه ډېری خوشبینۍ خبرې کړې دي.
ما د څو ولسمشرانو په ګډون څو ځله ویلي دي چې موږ د چین او متحده ایالاتو د اړیکو د ښه کولو لپاره په زرګونو دلیلونه لرو خو د دوی د خرابولو لپاره یو دلیل هم نه لرو.
د ولسمشر شي د نرمي ډیپلوماسي ځینې دلیلونه د هغه کورنۍ فشار دی. د کووید وروسته د چین اقتصادي وده د تمنا زیاته روشوي ده. شنون کې امنډا شاوای شي په اوکرين کې د روسیې برید هم حیران کړي.
We saw the narrative of democracies versus
authority. استبدادي هیوادونه او جمهوری هیوادونه د یو بل پر ضد ولیدل او چین د استبدادي هیوادونو خواته لاړ او په دې سره واشنگتن او د هغه متحدینو او شریکانو لپاره د چین ضد ائتلاف جوړولو لپاره یو څو کولو ته اړتیا پیښه شوه.
خو ممکنه ده چې وضع له دې ځایه سخت شي. په تایوان کې راتلونکي انتخابات کې دی شي د داسې حکومت د بیا انتخابولو پایله ولري چې د بیجینګ په اړه خورا شکمن دي. بلخوا د متحده ایالاتو د ولسمشریزو ټاکنو کمپاین کرمی دو سره ډېرې شنون کې وای اوس ممکنه ده د متحده ایالاتو او چین لپاره یو نادر شی بوي چې په خپلو اړیکو کې ثبات راولي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن. دیش
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 10 نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
او دا هم د خبرونه ورستای خبر د نړۍ هندوانو سکانو د یک شنبه په ورځ د هند په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دیوالی دودیز جشن ولمانځه. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې هم د افغانستان هندوانو سکانو په ګوردوارو او مندرونو کې دیوالی ولمانځه. قاسم خان مندوخیلی پړه د راپور لیکلی.
د دیوالی منزل د ډیو بلول او اورلو بده د زرګونه ډیوی د دې لپاره بلې دي چې تیار پر رانا او راستي پر بدی برای عمومي. د نومبر 12 منېټه د نړۍ په لرو بر کې هندوان سیکان بودایان او د جن مذهب منون کې دیوالی منځي
او دغه تشاپ او انډیزم پورې اړه لري. هغه وخت چې سری رام چندر جی بنباز انګله تلاړو هلته څوار لسکاله د عبادت کولو د بنباز په نوم په ځنګله کې او کله چې دای لاړو دی هغه د مور د خپل زوی په خاطر چې څوار لسکاله نه ولیدله په سترګو باندې پردې راغلی وي. څوار لسکاله بعد کله چې دای خپل کور ته رسن شو نو د ډېرې خوشحالتیا نه بعضې الوکان او ځوانان د محترم سری رام چندر جی مور ته دا پیغام وروړو چې تا زوی څوار لسکاله بعد راغله ده او د هغه خوشحالتیا په نتیجه کې د هغه د مور سترګې روښانه شوې. په دغه روښانتیا باندې په هغه وخت کې هندوانو خوشحالتیا ولمنځلې چې ډیوې بلولې.
د بریتانیا مرکز لندن په سوتال سیمه کې چې په کې په لوی شمېر د افغانستان هندوان او سیکان مشته دي په خپلو مندرونو او ګوردوارو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای دیوالی لمانځي.
عام د خانه کې میشینم دا روز امیر روز بس خانه ما دعا میکنیم روشنی میکنیم موبتیار روشن میکنیم که خدا امیتر مثل پیغمبرای مارا مردمارا رہی کو که دای دنیا کې جنگ اشانتی امیر خلاص شوا.
د دیوالی په ورځ دوی خپل کورونه پاکوي په تیار ځایونو کې رڼا جوړوي چې پاکی دی په دې سره روح پاکیږي. د خاورو ډیوی بلوي خواجه راوړي او ځانګړي خواړه پخوي. دغه لندن میشتي خوستيان چې دلته ډیر ښه ژوند دی غوړي دلی کاروانونه لري خو د خپل وطن دیوالی نه هیریږي.
او موږ خپل څه د موږ راوړي د نن پرته غوړي د رسل جوړيږي په کور کې او دا ورځي په مېو کې ورځي په خاوو او دا کې روغ وړي پچاو پرته سارا نو لن ورځ دا ټول موږ خپل ملوانه راځي یو بل راځي ډېر په مینا ډېر په درنداس را کینو او دا ورځ نن سلیبریټ کوو.
نا تنها په خوست کې په د افغانستان هر په ولایت کې موږ ډېر په خوشحالۍ دا ورسته دا المنزله بس خدای دا وکړي چې بیا داسې روشنایی راشي چې موږ بیا دغه دیوالی او دغه پروګرامونه چې دی په خپل وطن په افغانستان کې په خوشحالۍ ومنو.
تعداد نن د دیوالی ورځ موږ په لټاو کې په ډېره خوشحالۍ موږ دا ورسته راولا او موږ خپل منځو کې خپل ورونه خپلان دي ایو بل کر تللو او ډیره د خوشحالۍ ورځ وا.
د دوی پاکیده د اورلوبي او ډول په شور کې آ لکشمی شړی چې د لکشمی دیوتا زد منفی سیوري دي. خو دې اورلوبو په دا ورسته یو کلونو کې چا پیډیال ته د تاوان رسول او اندیشنې هم راټوکولې. قسم خان مندوخیل امریکا ژغ لندن.
پام دې راپور سره زموږ خبرونه پایتریسي خو تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیو او ټلویزیون خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه تازه راپورونه د امریکا غږ په ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلای او ولستلی شئ. په څو شوبو کې دری خبرونه پیلېږي او د دری خبرونه قربانا لینا روزبید لینا جان په خیر اغلاس ساسي د پروګرام مهم او تازه مطالب څه دي؟
بله، با سلام به شما و به بیننده‌های محترم. تا لذت دیگه بخش دری برنامه ساعت آغاز میشه. موضوع خروج مهاجرین از پاکستان در صدر گزارش‌ها در منطقه قرار داره، با ما باشه.